کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته مو از فريده سيال د قدر جلالوف از تخنیکی چارو په سمبال اختر کړی کوم مجله به په خبرونو پیل کړو. د هند، روسیا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو نن په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت لپاره جوړېدو ټینګار وکړ. د رویټرز راپور پر بنسټ د وزیرانو د شانګهای د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې چې د هند په ګوا ایالت کې جوړ شوی و د ښځو پر حقونو هم ټینګار کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په دې ناسته کې ویلي په افغانستان کې اوسنی وضعیت د دوی د توجه په مرکز کې دی. هغه زیاته کړې چې د افغانستان د خلکو سوکالي لپاره باید هڅې وشي. دوی د افغانستان په اړه د خبرې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی تر غونډې مخکې چې ټاکل شوی د روانې اونۍ په پای کې په پاکستان کې وشي کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت په وینا خغلی متقی نن جمعه د یو هیئت په مشرۍ اسلام آباد ته رسیدلی دی. د وزارت په وینا کې د دې سفر موخه د سیاسي او سوداګریزو اړیکو پراختیا ښودل شوې ده. پاکستان ته د خغلی متقی سفر وروسته له هغې ترسره کیږي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحریمونو کمیټې توافق وکړ چې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې د ګډون لپاره نوموړي ته د سفر اجازه ورکړي. د رویټرز راپور پر بنسټ د امنیت شورا له ډېرې مودې راهیسې پر خغلی متقی د سفر بندیز لګولی دی. د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د میلیونونو نجونو لپاره یوازې ښوونځي ته د تک خوب ورپاتې دی. د یونیسف عمومي ادارې نن په یو ټویټ کې د 16 کلنې نرګس څرګندونې خبرې کړې دي چې ویلي دي د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو سوچ یې په ذهن کې تر ټولو تیاره سوچ دی. یونیسف وایي تعلیم کوم امتیاز نه بلکې د انسانانو بشري حق دی. طالبانو لا هم نجونو ته تر شپږم ټولګیو پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په 13 دسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر وایي د دوی په هڅو په اردن کې د افغانستان سفارت تر 2 کلن ځنډ وروسته بیرته پرانیستل شو. احمد جاوید مجددي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په شام حوزه کې افغانان له کنسلي خدماتو بې برخې وه.
تیر دوه درې میاشت ما سوزره سفر وکړل اردن ته او الحمدلله پرون دې خو چې اردن کې په دې موافقه ورسېدو چې الحمدلله سفارت رسمن بیرته دروازه د افغانانو په مخ خلاص کړو او ان شاء الله پس له دې موږ کولای شو چې کنسولي او فرهنګي خدمات دوی ته وړاندې کړو.
روسله هغه چې طالبانو د 2023 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګ کړه د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د افغان سفارتونو او قنصلګری او چارې ټکنې شوې دي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ته د دویمې نړیوالې جګړې د بریا د مراسمو په یاد غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د تاجکستان ولسمشر ای دفتر اعلان کړی دی چې پوتین له علي رحمان سره د ټلیفوني خبرو پر مهال هغه ته د بلنه ورکړې ده. د مراسم به د مې میاشتې په 9 په مسکو کې ترسره شي. د دویمې نړیوالې جګړې د بریا په یاد مراسمو کې چې د مسکو په سره میدان کې به ترسره کیږي پوځي رسمي گذشت هم شامل دی. او په سربیا کې وسلوال بریدګر ته کسان په ډزو سره وژل دي او 14 نور ټپیان کړي دي. پیخه پلازمینې بلګراد ته نږدې په مرداتینو سیمه کې شوې ده. د سربیا د کورنیو چارو وزارت وایي مشکوک بریدګر چې اواز اف بی سره معرفي شوی دی نیول شوی دی. دا په 8 ساعتونو کې په سربیا کې دویمه ډلیز وژنه ده. د چهارشنبې په ورځ یو 14 کلن هلک د بلګراد په خونځي کې اته ماشومان او یو ساتونکی په ډزو وبشل او 9 نور ټپیان کړل. پولیس وروسته اعلان وکړ چې دا بریدګر هلکې نیولی دی. خبرونه مو واوریدل. وړاندې مجله کې د دې خبرونو تفصیل او دا مطالب درته لرو. د هند، پاکستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت رامنځته شي. دوی د غوښتنه د شانګهای په ناسته کې کړې ده. د چې په دغې ناسته کې د افغانستان په اړه نور څه ویل شوي دي او همدارنګه د چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پاکستان ته په سفر تللی دی په کوم مسایلو به خبرې کوي وړاندې په مجله کې به درته جزئیات ولرو. د اروپا د پارلمان یو غړی هانا نیومن وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د محدودیتونو په وجه خزی ځان وژنې ته هڅول شوې دي. دا چې دغه میرمن دا ادعا پر کوم بنسټ کوي او آیا واقعا په افغانستان کې د طالبانو د بندیزونو په وجه خزی ځان وژنې کوي، وړاندې به یې په راپور همدارنګه تحلیل به درته په مرکه کې ولرو. له دې ورهاخوا دا موضوع به هم درته ولرو چې د اوکراین په جګړه کې نن څه پیښ شوې دي، ولې په ختیځ بخموت کې جګړه ورځ تر بلې ګرمیږي، په دې موضوع به هم تم شو. همدارنګه په مصر کې هلته د سلفیانو یو مرکز جوړ شوی دی، هغه کسان چې خوښیږي چې سلفی عکسونه واخلي هلته ورځي. دا جالب راپور به هم درته ولرو. ملتیا مغواړم
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. د هند، پاکستان او روسي د بهرنیو چارو وزیرانو نن د شانګهای د همکاري سازمان په غونډه کې په افغانستان کې د پراخ حکومت پراخ بنسټه حکومت غوښتنه وکړه. دوی له طالبانو غوښتل چې له تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې ترڅنګ افغان نجونو ته د تعلیم حق هم ورکړي. وربشو اسمت ساروان ته چې د دې موضوع تفصیل راکړي.
د هند، روسیا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو نن جمعه په افغانستان کې د یو استازي حکومت د جوړېدو او د شزو د حقونو د درناوي غوښتنه وکړه. د هند د بهرنیو چارو وزیر جی اس شانکر بوبل د افغانستان ناوړه وضعیت د توجه په مرکز کې پاتې دی.
د افغانستان ناوړه وضعیت د توجه په مرکز کې پاتې دی. زموږ هلې ځلې باید د افغانانو د ښېګڼې او سوکالۍ لور ته وي. د بشري مرستو مهیا کول، د یو حقیقي استازي او پراخ بنسټه حکومت یقیني کول، له ترهګرۍ او د مخدره موادو له قاچاق سره مبارزه او د ښځو د حقونو خوندیتوب زموږ په فوري لومړیتوب کې شامل دي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل مسکو هیل لري چې د طالبانو مشران د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره پر خپلوشمنو ودریږي. د همداراز وویل دوی ته د بشري حقونو د افغانستان په خبره کې د امنیت د ټینګښت، د تروریستانو د ګواښونو د لمنځه وړلو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي ژمنې ورکړل شوې دي او د دغو ژمنو پوره کېدو ته انتظار باسي.
بل پلو بیا د اروپا د پارلمان یو غړی هانا نیومن وای په افغانستان کې د طالبان د حکومت لوري پر خزو انجونو د محدودیتونو د ډیری دول عمله ډیری انجونی او خزی د ځانوژنې هڅه کوي. اغل نیومن چې کابل ته تللی په خپل انستاګرام یې پیو خبر کړی بیان کې دا ادعا کړی ده. وربشو حسیب اتلاش ده چې جزئیات راکړي.
سلامونه. په داسې حال کې چې همدانن په شمال شرقي ولایت بدخشان کې وی میرمن د کورنۍ تاوتریخوالي له امله ځان وژنه کړې ده. د اروپا د پارلمان وی غړي هانا نیومن ویل دي چې په افغانستان کې په ښځو او نجونو د محدودیتونو د ډیرېدو له امله ډیرې ښځې او نجونې په ځان وژنې لاس پورې کوي. که څه هم په ژور خبري اژانس د بدخشان امنیتي چارواکو تایید کړی چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله دغه ولایت په مرکز فیض آباد کې دغه میرمنې د موږکانو د وژنې دوا خوړلې او خپل ژوند یې ختم کړی دی. خو ازادي راډیو هڅه وکړه چې دغه کورنۍ د دغه میرمنې د کورنۍ له غړو سره خبرې وکړي، خو له پرله پسې هڅو سره سره ونه توانېده. د اروپا پارلمان غړی هانا نیومن چې کابل ته سفر کړی پر خپل انستاګرام د هیواد لپاره دغه وضعیت د اندېښنې او تاسف وړ بللی دی. خو د طالبانو حکومت وایي چې بوله مجاهد دغه ادار ردوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دا خبره ناسمه ده چې په افغانستان کې د ځان وژنې پیښې زیاته شوې وي. د ده په وینا ښایي وخت ناوخت یوه نیمه پیښه رامنځته شي، خو په ټوله کې پیښې کمې شوې دي. که څه هم په روان کال کې په افغانستان کې د ځان وژنو د پیښو دقیق شمېر نه دی معلوم، خو تیر مریض کال کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي وو په دې هیواد کې د ځان وژنې 360 پیښې ثبت شوې دي. په افغانستان کې د ښځو د ځان وژنې د پیښو ترڅنګ د هلکانو ترمنځ هم د ځان وژنې د پیښو د زیاتېدو په اړه وخت نا وخت راپورونه ورکول کېږي چې ارواپوهان یې لامل فقر، بېوزلي او نامعلوم راتلونکی بولي. که څه هم ارواپوهان دا حل لاره نه بولي، خو دغه لاملونه بولي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا وایي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو له امله د ښځو او نجونو ترمنځ ناهیلي زیاته شوې او د دوی په روحي منفي اغېز کړی دی. یو شمیر دغه میرمنو چې ازادي راډیو سره خبرې کړې وې په دې اړه بیلابیل موارد شریک کړي وو. یو له دغو میرمنو چې د ښځو حقونو فعال هم ده کریمه وایي چې په افغانستان کې پر ښځو د زده کړو او کار د محدودیت له امله د ښځو ترمنځ د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې. د دې په وینا همدا نږدې ورځو کې د کابل په قلعه کاشف سیمه کې دوه نجونې چې د ښوونځي زده کوونکې وې ځان وژنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مسؤولې سیما بهوس له وروسته له دې چې له افغانستان بیرته ستنه شوه له سی این این سره په یوه مرکه کې په افغانستان کې د ښځو ترمنځ د ځان وژنې د پیښو د احتمال د زیاتېدو خبر ورکړی و. د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر ښځو د کار او زده کړو تر څنګ ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي چې له امله یې د ښځو ترمنځ د فقر کچه هم لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي امریکا او یو شمېر نور هیوادونه په افغانستان کې د بشري حقونو د ښځو او نجونو د حقونو د خرابېدو په اړه اندېښنه لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند بیدن پټل په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې نجونې له زده کړو او اقتصاد څخه محرومول به د افغانستان راتلونکي د ده په وینا لا ډېر له ستونزو سره مخ کړي.
ډېر مننه حسیب تلاش و چې د اروپا د پارلمان د غړي هانا نیومن د هغه څرګندونو په اړه چې ویلي په افغانستان کې د طالبانو د محدودیتونو په وجه ښځې ځان وژنې هڅه کوي موږ سره جزئیات شریک کړه. همدې موضوع ته تمکیږو. د بشر د حقونو مدافع نظیفه جلالي هم راسره په سټډیو کې وصل شوې ده. اغلې جلالي ستړي مشي په خیر. اغلې مننه چې وخت راکړه. تاسو راپور واورید د اروپا د پارلمان غړي وایي چې د طالبانو د محدودیتونو په وجه باندې په افغانستان کې ډېرې نجونې او ښځې هڅه کوي چې ځان وژنه وکړي. ستاسو په اند اغلی هانا نیومن دغه څرګندونې پر کوم بنسټ کوي او آیا واقعا په افغانستان کې د طالبانو د محدودیتونو په وجه باندې ښځې ځان وژنې ته هڅول شوې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل سلامونه او احترامات تاسو ته او ستاسو د لارې د ازادي غږ ټولو تعقیب کوونکو ته وړاندې کوم او د افغانستان ټول ملت ته. دقیقا د اروپا د پارلمان غړي کله چې دوی وغوښتل افغانستان ته لاړ شي، البته چې مخکې له هغه څخه یو شمېر د بشري حقونو د فعالانو سره د دوی مجالس او همدارنګه زموږ ځینې کنفرانسونه په جنیوا کې د بشري حقونو د کمیسیون سره او د دوی د څرګندونې حقیقت په دې باندې دي چې موږ خپله په دې راپورونو کې داخلي او ځینی راپورونه موږ په افغانستان باندې، د افغانستان پر وضعیت باندې او د افغانستان د میرمنو پر روانو حالاتو باندې او همدارنګه هغه د ځان وژنې کیسونه یا قضایا چې مخته کیږي دا موږ راپور کړی دي او زموږ تر څنګ ځینی نور سازمانونه دي چې دا کار کوي. موږ خپله شخصا افغانستان کې د میرمنو سره په تماس کې یو په مختلفو ولایتونو کې. البته یوازې د ځانوژنې کیسونه نه دي، موږ باید دې ته دقیق اوسو چې افغانستان یوازنی هیواد دی چې په هغه کې وزارت امور زنان نشته، په هغه کې هیڅ یو حقوقي نهاد د میرمنو لپاره نشته دی او د طالبانو چارواکي دا په دې خاطر هم ردوي چې هیڅ یو ارګان حاضر نه دی چې د میرمنو قضایا او لاسرسي وکړي.
اخلي چلالي تاسو یادونه وکړه چې دغه راپورونه د افغانستان تاسو درلودل او د میرمنو کمې داسې د ځان وژنې قضیه چې رامخته شوې دي تاسو دا پروفایل کړي. تاسو هلته افغانستان کې اوس مهال په ټوله کې د اروپا د پارلمان غړي چې دا څرګندونه کوي، آیا دوی کوم سروې ترسره کړی ده چې دوی وایي میرمنې په افغانستان کې د طالبانو د بندیزونو په وجه باندې ځان وژنه کوي؟ داسې دقیق ارقام یا څه شته په دې برخه کې؟ بیا
دقیقا زه په دې نه پوهیږم چې دا غوی سروې به ترسره کړي او کني ترسره کړي، لیکن ځینې نتورکونه یا شبکو سره چې موږ خپله په تماس کې یو او هغه شبکې چې د افغانستان د دننې څخه د اروپا د پارلمان سره دوی په تماس کې دي، طبیعي خبره ده چې ځینې کیسونو څخه دوی خبرېږي. د مثال په ډول همدې تیرو میاشتو کې د غور، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز، بدخشان او همدارنګي بامیان د ولایتونو څخه موږ مختلف د ځان وژنې کیسونه درلودل، لیکن
ټول پام دې تړاو غلی جلالي ټول پام دې تړاو چې ما د محدودیتونو په وجه باندې
او اکثریت هغه نوی ځوانان انجونی چې د مکاتبو څخه منع شوی دي، متاسفانه دوی په دوی کې ډیر ده، ځکه دوی عمرونه کم دي او دوی رواني حالاتو ته رسیدګي نه کیږي. متاسفانه دا چې په افغانستان کې امکانات کم دي، فقر ده او شرایط هم او دغه محدودیتونه هم ورستر بل ډیریږي، نو دا طبیعي خبره ده چې د انسان په روحي
باندې اغلی جلالی دلته مو فقر ته اشاره وکړه. ځانوژنې موضوع په افغانستان کې تازه نه ده، پوخه هم د ځانوژنې داسې قضیه را مخته شوې دي، علتونه کورنی تاوتریخوالی، فقر یا داسې نور مسایل دي. لکه څنګه چې په راپور کې هم راغلی، یوازې خزې نه دي چې ځانوژنې کوي، حتی ځینې لکان دي ته هڅول شوي چې هغوی ځانوژنه وکړي، او موږ راپورونه هم درلودل. فکر نه کوي چې د بندیزونو ترڅنګ به د غنور عوامل چې کورنۍ تاوتریخواله یا اقتصادي ستونزې دي د هم تاثیر ولري؟
ما ګوري خورجانې چې کله مونږ فقر یادو، اول خو زه پوهیږم چې په تیر نظام کې هم و، او په هیڅ صورت سره زه د تیر نظام دفاع نه کوم، ځکه تیر نظام که صحیح نظام وای بیا سقوطېدل نه. په تیر نظام کې هم مشکلات وو، اوسنی نظام کې هم خپل مشکلات شته دي، او اوس د اقتصادي فقر د تیر نظام څخه ډیر زیات شوی دی. په څه خاطر باندې؟ پر میرمنو باندې د غیر انتفاعي یا غیر دولتي سازمانونو څخه د دوی چې د کار بار څخه منی شول. اکثریت تجارت پیشه میرمنې چې دوی متاسفانه د اقتصادي فقر سره مواجه دي، یا زنانه مارکیټونه چې تړل شوي دي او دوی خپل کارونو ته دوام نشي ورکولی. تاسو ته معلوم دی چې په افغانستان کې اکثریت میرمنې خپل خاوندان، ورونه یا ځوانان زامن په جنگو کې د لاسه ورکړي دي. اکثریت خانومان د کورنۍ رئیسان دي او د کورنۍ نفقه واري وي، د خپل کورنۍ نفقه برابرول. نو د دوی دا اقتصادي فقر د تیر نظام څخه په ډیر لوی سطح زیاته شوې ده، ځکه بیکاري ده، میرمنې د کور څخه د وتلو اجازه نه لري، د محرم څخه پرته د وتلو اجازه نه لري. صحیح ده، مونږ هم الحمدلله مسلمانان یو، لیکن په افغانستان کې مونږ لږ کونډې لرو، لږ یتیمان لرو، لږ بې وروره خویندې لرو. نو دا عوامل سبب د دې کیږي چې فقر که په تیر نظام کې 10% او په اوسنی نظام کې 10% ده، ځکه ټول میرمنې په کورو باندې ناستې دي. خو معلمانو معاش اخیستلې، هغه میرمنې چې په انجوګانو کې کار کول هغوی معاشات اخیستل، اوس هغوی څه کوي؟ آیا تاسو داسې کوم سازمان پیژنئ چې یو میرمنه دې په کور کې کښېني، هغوی ته دې کار نه کوي او هغوی په مفته باندې ورته معاش ورکړي؟
ډیر مننه کور ودان د بشر د حقونو مدافع نظیفه جلالی و چې موږ سره یې د هانا نیومن د اروپا د پارلمان د غړي چولې په افغانستان کې د طالبانو د بندیزونو په وجه باندې خزي ځانوژنې ته هڅول کیږي موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو، د افغانستان یو بله مسله به واخلو. د ملګرو ملتونو سازمان د می په 15مه د قبیلو د نړیوالې ورځې په اړه وایي نړۍ اوسمهال د 900,000 قبیلو لکه مخ سره مخامخ ده. دغه سازمان په خبره د مور او ماشوم د مړنې د کچې د ټیټولو لپاره د قبیلو زیاتول ډیر اړین دي. خو یو شمېر هغه قبیلې چې په افغانستان کې طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کوي د خپلو دندو له لاسه ورکولو خبره کوي. وربشو نرګس مومنت، تاسو هم ستړي مشه نرګس جانې، په خیر راغلي. تاسو کې دغه موضوع نور جزئیات اوریدونکو سره شریک کړئ.
سلامونه فریده جان، تاسو او درانه اوریدونکو ټول ستړي ماشي. څنګه تاسو هم یادونه وکړه د موږ نن راځي راپور د می 15 د قابلګانو د نړیوال ورځ په مناسبت دی. موږ کدی اړه د ملګرو بلتون زنی ټویټونه راخستي چې دغه په خبره باندې چې سح کال نړۍ البته نه 100,000 قابلګانو لکه مکثر مخامخ دي. دوی دا هم وایي چې موږ د 2015 د شم کال پورې کې موږ هم د کشمیر ولرو نه کېدای شي د قابلګانو څلور د 3 میلیونه کسان ژوند وژغوري. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي چې هر ورځ په افغانستان کې 138 ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي، البته په بیلابیلو دلایلو باندې. دوی دا هم زیاتوي چې موږ قبلګانو ته په سمه توګه لاسرسي ولرو نه کېدای شي تر ډیره که هدا پورې موږ د میندو او د ماشومانو ژوند وژغورو. نو په دې اړه موږ د ځینو قابلګانو سره خبرې وکړې. قابلګانو د خبرو پر اساس باندې چې دوی اوس مهال ډېر زیات ستونزو سره مخامخ شوي دي، که څه هم دوی پخوا هم له ستونزو سره مخامخ خو اوس دوی ستونزې بنا پر دې ډېرې شوي دي چې دغه چاپېریال لا ډېر ورته تنګ شوی دی. دوی نه یوازې خپل د اقتصادي ستونزې بلکې د کاري چاپېریال له ستونزو هم خبرې کوي. دوی په ورته وخت کې دا هم وایي چې دوی مثلا پخوا دوی ډېر په اسانه توګه په ډېرې ښه توګه کولی شو کله چې ناروغ و ناروغانو کورونو ته ورتلل دي هغوی د درملنې لپاره، خو اوس دوی له خپلو ځانونو ډارېږي او تا نه شي کولی چې د ناروغ پوښتنه وکړي یا هم د ناروغ درملنه وکړي. په دې اړه موږ د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت د ویان شرف زمان سره هم خبرې وکړلې. د هغې د خبرو پر اساس باندې د 2000 کال کې موږ ټول 2000 نرسان قابلګان د لودي چې بده کې 2000 په شخصي په دولتي روغتونونو کې، 15000 په شخصي روغتونونو کې دوی کار کوي. او د خبرو پر اساس باندې چې په 13 کالونو کې اصلا نرس قابلګان ته سم کار نه دی شوی، خو دوی اوس په 13.5 کال کې ډېر ښه کار ورته کړی دی او دوی توانې دي چې 1500 نرسان په دشاو خو 1.5 کال کې جذب کړي او د روزنې او د ظرفیت د لوړونې لپاره کار وکړي. مننه.
ډیره زیاته مننه نرګس محمد وا چې په افغانستان کې د قبیلو د وضعیت او دا چې نن په نړۍ کې د قبیلو نړیوال ورځ د مکسره جزئیات شریک کړل.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس هم یو نړیواله مسله راخلو. د اوکراین چارواکو نن جوبه ویلي په جنوبي ښار نیکوپول کې د روسیې له خوا تیر شپه هم د توغندۍ او ډزې روانې وي. دا په داسې حال کې ده چې د دونیتسک سیمې په بخمود ښار کې جګړه سخته شوې ده. احمد تکل دبور شو. تکل صاحب، ستړی مشي تاسې که د اوکراین د جګړې او همدارنګه د اوکراین په ختیځ بخمود ښار کې د توغندۍ او د ویشتلو جزئیات راسره شریک کړئ.
تیره زیاته مننه او سلامونه. د اوکراین چارواکو نن وویل چې روسي ځواکونو تیره شپه هم پر جنوبي ښار نیکوپول د توغندیو ډزو ته دوام ورکړ. د دنیپرو پتروفسک د سیمه ییز شورا مشر ویلي دي چې د روسیې د پوځ د توپونو په ډزو ملکي او د انرژۍ تاسیسات ویجاړ شوي دي. هغه ویلي دي چې په دې ډزو د ولسي وګړو 10 کورونه، د برېښنا شبکې او نور تاسیسات لګېدلي او ویجاړ شوي دي. نیکوپول د دنیپرو سیند ته څیرمه پروت دی چې په دې وروستیو کې د سختو جګړو شاهد دی. د اوکراین په جنوب کې په دې وروستیو ورځو کې روسیې خپلو حملو ته زور ورکړی او تر ډیره یې د خرسون آزادې شوې سیمې په راکټي حملو کې په نښه کړي دي. په روانه اونۍ کې په خرسون کې لږ تر لږه 23 تنه ملکي وګړي د توپونو په ډزو ووژل شول. د اوکراین پوځ نن وویل چې پوځیانو یې په بخمود ښار کې د 13 ساعتونو په اوږدو کې د روسیې 6 حملې په شا تمبولې دي. نو له دې پراخو حملو ښکاري چې روسیې د بخمود د نیولو په مقصد حملو ته زور ورکړی. د اوکراین د ستر درستیز دفتر بخمود ته له نږدې پراته ښار مارینکا څخه هم د درنو جګړو راپورونه ورکړي دي او ویلي دي چې روسي ځواکونو په دې جګړو کې د خپلو تاکتیکي سنگرونو د پیاوړي کولو هڅې کولې. د روسي پاولز په زاپوريژیا او خرسون ښارونو کې د یو شمیر خلکو پر استوګنځیو هم د توپونو ډزې کړې دي. له بلې خوا د روسي د واګنر د ملیشا ځواک بنسټکار ایفګینی پریګوژین له بخمود ښار څخه په جګړو کې ویجاړ شوی د خپلو اجیرو سرتیرو د ایستلو خبرداری ورکړی. البته روسي پاولز او ستر درستیستا چې د څارونکو په باور دا د کمالاتي ملاتړ په برخه کې د روسیې له دفاع وزارت سره د اختلاف دراماتیک زیاتوالی ښیي. پریګوژین په یو ویډیوي پیغام کې چې د مطبوعاتي دفتر نن خبر کړ، د روسیې دفاع وزیر او لوی درستیست په دې تورن کړی دی چې ژمنه یې کړې وه چې د واګنر ملیشې به د مه پر لسمه، یعنی په دوهمه نړیواله جګړه کې د کرملن لخوا د روسي ځواکونو د بریا د ورځې تر لمانځنې یوه ورځ وروسته له بخمود څخه باسي. پریګوژین ویلي چې د ځواکونو ته د مهماتو د کموالي له کبله د پاموړ تلفات اوښتي دي. فردجاني،
ډیره زیاته مدنه تکل صاحب چې د اوکراین د جګړې روسي جزئیات مو هم اوریدونکو لیدونکو سره شریک کړل. اوس به ورشو یوې جالبې موضوع ته چې په مصر کې د هغو کسانو لپاره چې سلفي عکس اخیستلې خوښیږي او ځانګړی ځای جوړ شوی دی، دا چې هلته خلک څه ډول سلفي عکسونه اخلي په دې راپور کې به وګورو. واور
که د سلفیانو شوکین یې نو دغه پارک ته به ورشي. دا په مصر کې د سلفیانو یا په خپل د خپلو تصویرونو اخستو لپاره یو ځانګړی ځای دی. دا ځانګړی تھیم پارک دوو خویندو جوړ کړی چې ورته د کایرو هال آف سلفیز نوم ورکړل شوی. د سلفیانو شوکیان دلته له نوي ډول تجربې څخه خوندونه اخلي. لونا اکبیک او خاوند یې هم د غزای ته د ساتيري لپاره ورغلي دي.
موږ په دې ځای کې ډیر خوشاله وو. دا یو نوی کار دی چې په مصر کې مخکې نه و شوی. ما ډیر عکسونه واخیستل او هره کمره مختلفه وه. هر څه ښه وو او د هیڅ څیز د کمی احساس مې ونه کړ.
د هال آف سلفیز چلونکي وایي دلته راتګ د خلکو لپاره تر تصویرونو اخستو زیات دي چې خوشحالي احساسوي او ساتیې هم تیریږي.
موږ دا پروژه د پاسه دوه کاله مخکې پیل کړې ده. خلک یې په اړه نور معلوماتو ته لیواله دي او خوشحاله دي چې تجربه یوازې د تصویر اخستو څخه ډیره ده او دا په مصر کې یو نوی رجحان دی.
د تصویرونو اخستونکو لپاره مختلفې کمرې جوړې دي چې په چراغونو او رنګونو سربیره پکې د لوبو لپاره هم ځایونه جوړ کړل شوي دي.
په مصر کې هغه ځای چې د خلکو خوښي هلته سلفي عکسونه واخلي په دې اړه مو راپور واورید.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2411. شمیره بیا وایم 00422211 2411.
د پښتو خبری مجلې پایته ورسیدو کې چیرته تاسو زموږ مجله نوی اوریدلی کولی شئ. د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه چې پاته یې ازادي رادیو facebook.com دی ورشي هلته لسره ووري. اوس هم ورزو په پای کې ساسي پیغامونه ورو.
سلامونه او نیک هیله د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو سره جانه مال دې مشرانو څخه دا هیله ده چې به نړۍ سره تعامل وکړي. دا کمرستې چې دا به درلاسه کړي دا بدلونه به څه جوړ شي. بندیز دی والله خدای خلق څخه ډوډۍ وسته دی نور هغه بندیز دی خدای دې وکړي چې دا زما د ازادي راډیو له خوا نه شي.
سلامونه او نیک هیله د ازادي رادیو کارکوونکو ته ورسي. زه د فراه ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. نو ما دا د بکوا په ولسوالۍ کې چې دی اوبه ډېرې کښته شوی دی نو خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نو زموږ هیلو خواهش دغه دی چې دا بندونه دې راته وتړي او زموږ دا خبر دې تر مسؤلینو پورې ورسي. نو چې دا بندونه وتړی شي نو دا د فراه ولایت او دا د فراه ولسوالیانې چې دی بالابلوک ولسوالۍ ده د بکوا ولسوالۍ ده نو دا به انشاءالله چې خدای وکړي بیرته به اوبه راپورته شي او اوبه به زیات شي دا بندونه وتړی شي. وسلام په احترام.
سلام علیکم سال ش په خیر د ازادي راډیو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. ورور عبدالله د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د کجکی ولسوالۍ څخه داسې یو کانال کچیر حکومت زموږ د غوښتنه ده یو کانال لته وکړ. دا د زمینداور سیمې ته ټوله د اوبه ترتیب ورته سم کې زمینداور ټوله د اوبه د خوا کمزوري ده. ټوله مځکی به اوبه پاتې دي. دغه پیغام کچیر ته لوړو چارواکو پورې ورسوي. نور سنلر السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ولیدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو. دا ایمن د ولید خانشن ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې ده. خانشن ولسوالۍ کې وروره هیڅ مرسته نور سره کیږي. وچ کدین دم باندې نو به ورته رسیږي او نو به ورکوي او دغه د خدو خدیغه د مخابري شبکې ګر سره د وړم کاس کیناري چې راوړی راوړی درو سپوره هیڅ درک نشته هغه اسرائیل په څیر حکومت ما چې هله ورزو دا باید د ورسوي ته پام فکر وواړوي چې خدمت ورته وکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.